په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بونیری ما تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړی کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو. زموږ اونیزه خپرونه مشالونه به هم اورې. خړومبې د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه وو. ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان فوج وايي په هیواد کې د جمهوریت ملاتړ کوي. افغان ځواکونو په کندوز کې وسلوال په شاتم بولې دي او د امریکا ولسمشر د روسي بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات ګټور ګرځولې. اوس د خبرونو تفصیل. په د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون د ډاون لیکس پلټنو کمیټې د سفارښتونو په رڼا کې د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوی نوټیفیکیشن د ردولو ټویټ یا بیان واپس اخیستی دی. د فوج وایند میجر جنرال آصف غفور پرون په پینډی کې خبری غونډې ته وویل
منسٹری آف انٹیریئر نے پیرا 18 کے مطابق جو ریکمنڈیشنز تھیں
دا کورونا چار وزارت دا پیرا 18 مطابق دا سفارتخانوں پر رنا کے حکم نامہ جاری کړی دا. مونږ دا حکومت دا گامونو ستای نه کو. حکومت نه یوازې ټول حقایق روښانه کړل بلکې لتیر دوه ونو رایسی غلط فهمیان یې هم ختم کړی. دا پاکستان فوج هم دا جمهوریت دومره تایید کوي چې څنګه نور پاکستانیان یې کوي.
د تیر کال اکتوبر په 18 د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المیډا یو رپورټ خپور کړی و چې پکې راغلی ول د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د فوج په تګلارو انتقادونه کړي دي او فوج یې په چارو کې پر لاس وهنو تورن کړي. د دې غونډې خبرې څنګه المیډا ته ورسېدې؟ پر دې موضوع حکومت پلټنیزه کمیټه جوړه کړې وه چې په اړه یې وزیر اعظم د مې په 29 اعلامیه خپره کړې وه او د ډان ورځپاڼې د هغه خبر په رڼا کې شبې سفارښتنې منظور کړې وې. خو په هماغه ورځ فوج په ټویټر پاڼه حکمنامه رد کړې وه او نامکمل یې ګرځولې وه. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه نن د صوبایي حکومت پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي قانون پر ضد احتجاجي تحریک شروع کوي. صوبایي کابینې تېره اونۍ د شخصي سکولونو د نظم لپاره د ځانګړې ادارې د جوړولو په اړه یو قانوني مسوده صوبایي سملۍ ته منظوري لپاره وړاندې کړې وه. د شخصي سکولونو اتحادیه یو مشر فضل الله پرون مشال رډي ته وویل
په یو لسم او دولسم تاریخ باندې به د دې صوبې په هر ضلع کې احتجاجي کیمپونه لګي. بیا د آینه بعد په 16 تاریخ باندې به د صوبایي سملۍ په مخ د ټول صوبې پرنسپلان مالکان او اساتذه دا به راځي به احتجاج کوي.
خو د صوبایي حکومت یو وینا مشتاق غنی وایي چې د شخصي سکولونو له استادو سره یې مشاورت کړی وو. صوبایي اسمبلی نه د قانون منظوري نه وړاندې به هم ورسره مشوره کوي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په چین کې نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره سبا بیجینګ ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو وینا نن مشال لري ته ویل چې نواز شریف ته د چین ولسمشر بلنه ورکړي. وزیر اعظم به په بیجینګ کې یو سیمه یو سړک سرمشریزه کې هم ګډون کوي. په سرمشریزه کې د 28 هیوادونو مشران او د 500 نړیوالو سازمانونو مشران ګډون کوي. د چین د بارونو چارو وزارت ویان ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف ګډون به اقتصادي همکاري کې نور مرسته هم وکړي. افغان ځواکونو دولت مخالف وسلوال د قندوز د خار لسنډو پشا کړی دي. د قندوز د سپینزر زون عمومي قومندان شیر عزیز کاماوال بیگا مشال لټی ویل خانابات کې د مخالفانو مهم قومندانان وژل شوی دي. د نوموړي په خبره په وژل شو کې مولا جابر شمشاد او ناصری شامل دي. د کندوز اتخار لوی لاره لا هم د ټرافیک په مخه بند ده او ویل کیږي چې د چهار ادارې لور ته طالبان او نور وسلوال د خار لسنډو لږ تر لږه 2 کیلومتره پشا شوی دي. د روسیې د بارنو چارو وزیر دا تورونه رد کړل چې ماسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. سرګی لاواروف پرون په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل او بیا یوې خبري غونډې ته وویل هغه څوک چې د افغانستان له اوسني حالاتو سم خبر دي نو باید پوه شي چې له طالبانو سره د وسلو او مهماتو د مرستې تورونه بې بنسټه دي. موږ له طالبانو سره کار کوو تر څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه چې د افغانستان حکومت یې وړاندیز کړی و عملي شي. په دې وړاندیز کې راغلي چې طالبان دي د سیاسي بهیر برخه شي، د افغانستان اساسي قانون دي ومني، له شخړو دي لاس واخلي او له تروریزم سره دي اړیکې نه ساتي. یو شمیر امریکایي فوزي چارواکو ادعا کړی و چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په فوزي برخه کې مرسته کوي. تاسو د مشال اړینه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف سره خبرې ډېرې ښې وي او دواړه هیوادونه په شام کې د 6 کلنې جګړې ختمولو لپاره په شریکه کار کوي. پرون ټرمپ او لاواروف په سپینې ماڼۍ کې لیدلي. په جنوري میاشت کې د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ سنبالول وروسته دا لومړی وار و چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې غونډه وشوه. خدا ملاقات پس منظر ته هغه وخت تلې چې یو ورځ وړاندې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د استخبارات او فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی له خپلې څوکۍ لرې کړو. دغه ناڅاپه اعلان واشنگټن ډېر حیران کړو. پس وینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په لنډو خبرو کې ټرمپ لاوروف سره د غونډې د پایلو ستاینه وکړه. نوموړی د دوی په فکر د شام په اړه خبرو کې پرمختګ شوی. دوی فکر کوي چې کارونه سرته رسیږي او دا په رښتیا ډېر مثبت دي. بلخوا د روس د بارنو چارو وزیر په روسي سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې ټرمپ غواړي له ماسکو سره د بهمي ګټو اړیکې عملي کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداري ورکړ هیڅوک به پرې نږدي چې د مې 19 نیټې د ولسمشر انتخابات ګډوډ کړي. خامنهای پرون ویل کچا د ایران ملي امنیت ګډوډو سخته سپېړه به وخوري. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه که چرته ایرانیان په انتخاباتو کې له قانوني او اسلامي اصولو سره سم ګډون وکړي نو انتخابات به اسلامي جمهوري ته د افتخار وړ وي، خو که چرته له قانون څخه سرغړونه شي وشي اخلاقي اصول تر خپو لاندې شي او یا داسې خبرې څوک وکړي چې دښمن ته یې ګټه ورسیږي نو انتخابات به په زیان تمام شي. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی غواړي چې بیا هم ولسمشر شي. د ده په مهمو سختدریزو سیالانو کې یو هم دینی عالم ابراهیم رئیسی دی چې ویل کېږي خامنه ملاتړ کوي. وروستۍ خبر د کرکټ د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دریم ټیسټ میچ پرون شروع شوی دی. په لومړۍ ورځ پاکستان په لومړي اننګز کې د دوو لوبغاړو په زیان 109 رنزونه جوړ کړي دي. پاکستان او ویسټ انډیز د دریو ټیسټ میچونو سیریز کې یو یو میچ ګټلی دی. بلخوا د هند اشل اوریزه سیالو یعنی آی پی ایل کې نن د ممبئی انډینز او د کینګ 11 پنجاب ترمنځ لوبه کیږي. دا د مشال رادیو خبرونه. خبرونه موږ د ګلیاز نو ورید زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې د ډان لیکس پاړه د وزیر اعظم د حکمنامې پاړه خپل بیان بیرته اخیسته.
پاک فوج بھی جمہوریت کی اتنی تایید کرتی ہے جتنا کہ ہر پاکستانی کرتا ہے. ہم اس کی مضبوطی کے خواہاں ہیں.
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه د نن نه د پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي بل پر ضد احتجاج پیل کړ.
چکل دا بل راتلو دا کې بنر د دوه دې مخ کې پدې باندې ټاکس پکارو پدې نیگوسیشنز پکارو پدې باندې یو بل سره خبره ترې پکار وي.
وزیر اعظم نواز شریف سباله د چین په سلور روزنی سفر زی او زمونږ په ونیز خبرونه مشالونه کې د نوموړې قامی مبارزې سیدا بشرا بیگم پاړاوره
وہ کالف عمر کے لگا پدیرشم کی چکلا خودی خدمت گاری اور سرخوش تقریق اور بیادی اغیر پدیر جو بن کیوں تھا بلک پر نیکا سارا پر جلسوں کے اطلاع
دسی میں انہوں نے ہم راپورنو تفسری لرو ترپائی دا مشال ریڈیو سروس. روزم گڑمبے موضوع تا د پاکستان پوز مطبوعاتی سانگی آئی ایس پی آر هغه بیان واپس اخستے دی چې پکې د وزیر اعظم ہاؤس نه جاری شوی د ډان لیکس پاړه حکم نامه رد کړل شوی و. د فوز ویان خبری غونډه ته ویل دي چې د نورو پاکستانیانو په شان فوز هم د جمهوریت ملاتړ کوي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ګلایاس په راپور کې و.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د ډاون لیکس په معاملې کې د اپریل 9 ټویټ د یوې ادارې یا تن په اړه نو. د فوج ویان میجر جنرل آصف غفور په دې اړه زیاته کړه،
اوس پریس ریلیز کو جو ہماری طرف سے ہوئی اس کو بنیاد بنا کر فوج کو اور حکومت کو آمنے سامنے
موږ لخوا کوم بیان جاری شوی و د هغې په اړه دا تاثر ورکړ شو چې ګینی فوج او حکومت یو بل ته مخې ته ولاړ دي. د پریس ریلیز وروستو چې څه هم وشو هغه افسوسناک و. داسې حالات جوړ کړل شول چې هر چا په میډیا کې او بهر یو دریس خپل کړو او دوه خواوې جوړې کړل شوې
اور دو سائیڈیں بنا دی.
میجر جنرل آصف غفور دا سرګندونې له هغې وروستو کړي چې د تیر کال د اکتوبر په 6 نیټه د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا یو رپورټ خپور کړی و چې پکې راغلی ول د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د فوج په تګلارو انتقادونه کړي دي او فوج یې په چارو کې پر لاسوهنې تورن کړي. د دغه غونډې خبرې څنګه المیډا ته ورسېدې پر دې موضوع حکومت پلټنیزه کمیټې جوړه کړې وه چې په اړه یې وزیر اعظم د مئی په 9 اعلامیه خپره کړې وه او د ډان ورځپاڼې د هغه خبر په رڼا کې شوې سپاره سپارښتنو منظوري ورکړې وه. خو په هغه ورځ د فوج وایان په ټویټر پاڼه په یو بیان کې دغه حکمنامه رد کړې وه او هغه یې نامکمله ګرځولې وه. د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور په دې اړه خبرارانو ته ویل،
منسٹری آف انٹیریئر نے پیرا 18 کے مطابق جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کا مکمل آرڈر کر دیا.
د کورونا چارو وزارت د پیرا اتلس مطابق د سفارتونو پر رڼا کې حکمنامه جاری کړی ده. موږ د حکومت د ګامونو ستاینه کوو. حکومت نه یوازې ټول حقایق روښانه کړل، بلکې له تیرو دوه اونو راهیسې غلط فهمیان یې هم ختم کړي. د پاکستان فوج هم د جمهوریت دومره تایید کوي چې څنګه نور پاکستانیان یې کوي،
تایید کوي جتنا کې هر پاکستانی کرتا ہے.
بلخوا د کورونا چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې دوی هغه سلور پریکړې تاییدوي کوم چې د اپریل په 9 نیټه په خبر پاڼه کې خپرې شوې وي. د خبر پاڼې په پای کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د امر جاری کېدو وروستو کاروایی سرته رسیدلې ده او داسې د ډاون لیکس معامله د دې وروستو هواره شوې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
اردوونکو هم د پاکستان په چارو کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبا له د چین په سلور ورځني سفر زی د غلطه بد اقتصادي همکارۍ پاړه باندې په یو غونډه کې برخه اخلي. د زینو لوړپوړو چینی چارواکو سره به ملاقاتونه هم کوي. رابعه اکرم خان په دغه اړه اسلام آباد نور تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سبا له د چین د ولسمشر شی جین پینګ په بلنه بیجینګ ته په سلور ورځني سفر رواني کی. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس سره مخه چې وزیر اعظم په چین کې د اقتصاد پرمختیا او مواقع سیوا کولو په اړه په دوه ورځني نړیوال کانفرنس ون بیلټ او ون روډ کې ګډون کوي. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم په دې سلور ورځني سفر کې د چین ولسمشر او وزیر اعظم نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د چین په حواله وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف دورې او په دې فورم کې ګډون نه بد وړ ملکونو ترمنځ اقتصادي کومک ته وده ترلاسه کیږي. په دې نړیوال کانفرنس کې به د 28 ملکونو مشران، د نړیوال تنظیمونو 500 زیات چارواکي، د وزارتونو د 7 افسران او د مختلفو ملکونو د 1200 زیات نمائندگان ګډون کوي. د چین د خارجه وزارت ویان تر مخه چې په دې فورم کې ګډون کوونکي به نړیوالي رابطې سیوا کولو، علاقائی اقتصادي پرمختیا او په مشترکه پرمختیايي اهدافو به خبرې کیږي. د دې کانفرنس په اړه 13 اونۍ د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلی وو چې یو سیمه هم یوازې نشي پاتې کېدی او هم دغه وجه ده چې کومک او رابطې د سیمې د پرمختیا لپاره ضروری دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه د نن نه د پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټی بل پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. صوبایي کابینت یې رابطه د شخصي سکولونو د انتظام لپاره د ځان له ادارې جوړولو یو قانوني مسوده منظور کړی ده او اسمبلی ته لیږلې ده. خو د هغې په رد عمل کې د سکولونو مالکان وایي چې د دوی سره په دغه اړه سم مشوره نه ده شوې. په دې اړه دوی احتجاج کوي. زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د صوبایي کابینې لخوا منظور شوی د شخصي سکولونو د انتظام لپاره د ځان له ادارې یا ریګولیټری اتارټي د بل تر مخه به یا د اداره د سکولونو فیسونه، نصاب او نورې انتظامی چارې سمبالوي. دغه بل باندې به صوبایي اسمبلی کې بحث کیږي او د اسمبلی نه د پاس کېدو وروسته به ترې باقاعده قانون جوړیږي. د پرایویټ ایجوکیشن نتورک صوبایي مرستیال صدر فضل الله داودزی وایي چې دوی د شخصي سکولونو د انتظام د ادارې جوړولو پر ضد نه دي، خو د فیسونو او نصاب ټاکلو اختیار حکومت ته ورکول او بیا د تعلیم د وزیر غوندې یو سیاسی چارواکی د ادارې د مشر په توګه د ټاکلو سره اختلاف دی.
په 11 او 12 تاریخ باندې به د دې صوبې په هر ضلع کې احتجاجي کیمپونه لګي. بیا د عین آباد په 16 تاریخ باندې به د صوبایي اسمبلی په مخ کې کم زمون قانون ساز اداره ده دای په مخ کې به د ټول صوبې پرنسپلان، مالکان او اساتذه دا برازي ای به احتجاج کوي او بیا په 1920 تاریخ باندې به د دې ټول صوبې ادارې چې بندیږي او نه بعد 21 تاریخ باندې نوې لایحه عمل اعلان کړي.
13 هفته د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی د کابینې د غونډې وروسته رسنیو ته ویلي وو چې دوی ته د شخصي سکولونو د زیاتو او د خپل خوخي د فیسونو پر ضد ډیر شکایتونه راتلل، نو ځکه د دې لپاره د ځانګړي ادارې جوړولو فیصله وکړه. د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسیشن صدر او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی ډاکټر محمد زاکر شاه وایي چې د ادارې جوړول ښه ګام دی، خو باید چې د بل پاس کېدو وړاندې د شخصي سکولونو د استادو نظرونه معلوم شوی وي.
زه د هغه پرایویټ سکولونو زم چې کم خپل پرایویټ سکول دي کم فیسونه زیات دي په کاجي په خپل فیسونو نظر ثانی وکي، ځکه زمونږ د صوبې خلک غریب دي، دا غریبانان دي، په کار دي چې سره زه دا نه وایم خو چې کله دا بل راتلو دا کې بنر دتلو ته مخکې په دې باندې ټاکس پکارو په دې نیګوسیشنز پکارو په دې باندې یو بل سره خبرې ترې پکار وي.
د کابینې د غونډې وروسته مشتاق غنی ویلي وو چې د شخصي سکولونو د استادو سره یې مشوره کړې وه او بیا به ورسره هم مشوره کوي ځکه چې بل لا د اسمبلی نه دی منظور شوی. د شخصي سکولونو د مالکانو ځینې اندېښنې وې او وزیر اعلی د لرې کولو هدایات ورکړي وو او د هغې وروسته دا بل د کابینې نه منظور شوی دی او که نور پکې هم د ښه کولو ځای وي نو په صوبایي اسمبلی کې به پرې بحث کیږي. د شخصي سکولونو د انتظام د ادارې جوړېدو وروسته به د دې سکولونو د استادانو د تنخواګانو د ټاکلو اختیار یا د ادارې سره وي چې د کم نه کم تنخوا کچه یې ورته 15,000 روپۍ ټاکلې ده او د ادارې د منظورې پرته به د سکول استاد له نوکرۍ هم نشي ایستلی. د بل تر مخه به د شخصي سکولونو اداره د یو انتظامی بورډ د لاندې کار کوي چې مشر به د تعلیم صوبایي وزیر وي او په غړو کې به تعلیم پوه او د شخصي سکولونو استازي هم وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اردن کو دا وقت خیبر پختونخوا اوو پوهنتونونه له سنسلرانو بغیر کار کی چې وجه د نوی یونیورسٹی ایکٹ یا قانون نه عملی کول دی. خو د پختونخوا سینئر وزیر عنایت الله خان مشال لیډو ته ویلي دي چې دا مهال د قانون پر ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده او تر څو چې عدالت په دغه اړه څه پرېکړه نوي کړي صوبایي حکومت نوي وایس چانسلران نشي مقررولی. خالد خان له پېښور نور حال راکوي.
دا شروع په ماښام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو پښتنې په ځواب کې د پختونخوا سینئر وزیر عنایت الله خان وویل صوبایي حکومت د ځینې پوهنتونونو وایس چانسلران تر هغه وخت پورې نشي مقرر کولی تر څو پورې چې د نوي یونیورسټي ایکټ په هکله د عدالت فیصله نه وي راغلی. سینئر وزیر عنایت الله خان زیاته کړه صوبایي اسمبلی یونیورسټي ایکټ 2014 منظور کړی دی، دا کوم لاندې وایس چانسلران مقرر کولی شي، خو بیا د دغه ایکټ خلاف پېښور های کورټ کې رټ جمع شوی دی او تر څو پورې چې د عدالت فیصله نه وي راغلی دا قانون نشي عملي کېدی.
د یو پروسس مکمل کړ او وو یونیورسټي وایس چانسلران ریکمند کړو وزیر اعلی ته فایل دی اپروول لپاره تلو، خو په دې دوران کې خلق عدالت تلاړل چې دا پروسس چې دا غلط شوی او عدالت پاره کې سټے ورکړه، اوس پغه په عدالت کې هیرنګ روان دي. موږ چې عدالت څنګه فیصله وکړي هغه شنټیک ده کنه، که عدالت وچې دا پروسس مخکې مچه اور کوي او همدغې کسانو کې خلک اپوینټ کوي نو حکومت به دا کار وکړي که عدالت وچې پروسس غلط شي دومره او پروسس وشي.
دا د نوړاندې د پاکستان پیپل پارټي د اسمبلی غړي فخر اعظم وزیر په صوبایي حکومت نیوکه وکړي چې ولې د صوبې ځینې پوهنتونونه د وایس چانسلر نه بغیر کار کوي.
دا بل د اسمبلی نه پاس هم شو نو اوس پر هغه نافذ شوی نه دی. نافذ شوی نه دی هغه مطلب وہ یونیورسٹی نے بغیر دیوی سی چلے گی. دغن علاوہ چکم ایڈمنسٹریشن پوسٹوں نے پابنی دی ٹیچنگ سٹاف کا سند لگا ولی دی.
دا یادون دا چی خیبر پختونخوا کے دا سات او پونتونونا دا وائس چانسلر نے بغیر کار کوی چیو پکی عبدالولی خان پونتون مردان ہم دے چرتا چی دا دا پونتون زکون کو دا نوی وائس چانسلر دا پارا احتجاجی کیم ہم لگا ولی ہو او بیا رستو دا مشال خان دا مرگ ناور پیخا مخیطر آغلا. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال اوستاستا دا رڈیوی خبرونو ترسنگ نڑیوال ویڈیوی خبرونو هم در کوی. دا نڑی مهم پیخی پشپیتو سانیو کی هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو استادان وایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي او په اسمبلی کې په 2015 کال کې د قرارداد منظورېدو وروسته لا هم په دې اړه هیڅ عملي کار نه دی شوی. د 14 ګریډ د استادانو ترقی هم ودرېدلې ده او دا شان تنخواګانې هم نه دي زیاتې شوې. په دغه اړه باندې فرخنده اسد نور معلومات راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د استادانو یو تنظیم آل ټیچرز کوارډینیشن کونسل صوبایي حکومت ته ویلي دي چې د دوی غوښتنې دې زر تر زره پوره کړي، ګینې د 15 مئی نه به د اسمبلۍ مخې ته احتجاج پیل کړي. دغه استادان چې زیاتره د 14 ګریډ دی وایي د نورو ګریډونو پرمختګ کیږي، خو د دوی د پرمختګ منظوري لا هم د ځنډ ښکار ده. د ملکنډ د سیکنډري سکول ټیچرز اسوسیشن کوارډینیټر ماهر زاده وایي باید د نورو صوبو غوندې دوی لا هم سروس سټرکچر ورکړل شي.
زمونږ د اسوسیشن هم دا مطالبه کوي چې د پنجاب او سندھ، ګلګت بلتستان او بلوچستان په طرز باندې سروس سټرکچر او ټایم سکیل لري. او زمونږ سروس سټرکچر نه خدمت زمونږ سره خبره کړې چې یو سروس سټرکچر درکو، یو ټایم سکیل درکو، یو لوور سټیپ پروموشن درکو. نو موږ وایو چې زمونږ سره هغه کار وکړي چې په نورو صوبو کې کېږي. په بلوچستان کې زمونږ یو اکشن ورکړي او دوی قرارداد هم پاس کړی دی. په 5 جنوري 2015 باندې د اسوسیشن په حق کې یو قرارداد پاس کړی دی. دا دوه کال تیر شو او دوی تر اوسه په کار باندې عمل درآمد نه کوي.
بلخوا د بنو د سیکنډري سکولونو د استادانو د تنظیم یو مشر ډاکټر جمشید وایي په ایبټ آباد کې د 200 ملګري په دې اړه عدالت ته هم تللي دي. هغه وایي دوی ته داول شوي دي چې په کوم ګریډ کې برتی شوي دي، هم په دغه کې به ریټایر کیږي.
یعنی یو استاد په یو ګریډ کې برتی شو او په یو سکول کې برتی شو، دی به ټول عمر په دغه سکول کې. اوس یو سړی په پاور پلنګ ایریا کې برتی شو، یا د دوه پرس کا وایف دا په فار فلنګ ایریا کې برتی شو، نه یا دا خاون په پد پسې مایګریټ کیږي. او بل دا چې لکه دا ترانسفر دا خو د پخوانیو پالیسی را روان نه ده، په دې کې مختلف مشکلات پیښیږي. چاته مو پرنسپل د ټیچر په منځ کې څه خبر راشي، یعنی په 2015 بجټ کې دی کمپنسیټری الاونس دغه چې بای د 16 او د 17 په منځ کې کم ډیفرنس دی، دا به تاسو له موږ درکو. یعنی اوه نوټیفیکیشن اوس هو خو د بدقسمتۍ نه فاینانس او هغه دونه لوز نسه شوکي چې هغه کلیر نوټیفیکیشن اوس او ستاسو تر اوسه پورې هغه 1 روپۍ پیدا ملو نه شوله.
یو بل استاد نګت سیما بیاوای د 14 ګریډ د سیکنډري سکول استادانو تعلیمي قابلیت هم د نورو غونتی وي، خو دوی په ځای او درولې دي او ګریډ یې 18 ته نه رسیږي.
لکه په مډل سکول کې نه د هډ کار کوي لګي، چې په های سکول کې نو از ان چارج کار کوي او سره سبجیکټ دي ټول نه مین، یعنی میتھمیټکس او انګلیش لیټر او د دی کوالیفیکیشن د اس اس کوالیفیکیشن او اوس چې کوم اس پی کی تا کوم کوالیفایډ لکه مطلب کسانی دی 16 ګریډ تا، نو دا اغه په کوالیفیکیشن پر کیسه دی دا شروع نه پس 16 ګریډ باندې تر اوسه پورې لګیا دي کار کوي.
په خیبر پختونخوا کې استادان د 13 مودې راهیسې په احتجاج دي. دوی دا هم وایي د حکومتي غړو سره د لیدلو وروسته هم مسلې لانی دي حل شوي. د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي حکومت د تعلیم د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي د استادانو په دغه مسلو خبر دی او ډیر زر به یې په اسمبلۍ کې د بحث لپاره وړاندې کوي.
بالکل د دې خبره بالکل ټیک ده. په دې باندې ډیپارټمنټ سره ریګولر زما کانټاکټ شوی دی. مونږ سیکرټری صاحب ته یو ځل وی هغه د وی چې ما په دغه په کیبینټ میټینګ په ایجنډا اچولې دی. وروسته ما ته داسې اندازه کیږي چې هغه داسې لکه نه و شوی د کیبینټ په ایجنډا باندې هم نه دی چوری شوی. نو انشاءالله دا زه د سپیکر سره په سپیکر صاحب د مشاورت باندې انشاءالله زه دوباره دا د اسمبلی په فلور بوچتوم او دې ایشو کې زه د استادانو په فیور کې هم او دا غی خبره بالکل زګنم دی په حق دی.
په خیبر پختونخوا کې د اپریل میاشتې نه د استادانو احتجاج په داسې وخت شروع شوی دی چې په دغه صوبه کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپاین هم روان دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي غواړي چې د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو لارې هواري کی، خو کوچرې احساس کړي چې خاورې تر یرغل لاندې ده، ل خپل قلمرو څخه دفاع ته چمتو دي. دغه شورا ویان تواب غورزنګ د چهارشنبې پورو دغه سرګندونې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوا د خبرو په غبرګون کې کړي دي. په دغه اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکړي.
افغان چارواکو د پاکستان د هغه خبرداري په اړه چې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو له جګړې وروسته ورکړی تون خبرګون خود او غوڅندنه وکړه چې افغانستان به د هر ډول خطر پر وړاندې ځواب ووایي او له خپل خاورې به دفاع وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د شهر شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان سره د هر ډول ستونزو د هواري لپاره په خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار کوي.
د افغانستان دولت په دې عقیده او باور لري چې اول ټول معضلات همسایه هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ د میز وسیله او طریقه باندې حل شي، ولې په عین حال کې د خپل قلمرو د دفاع لپاره او د خپلې خاورې د دفاع لپاره
وروسته له هغې چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جګړه وکړه، د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا د سه شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید خپل حد وپیژني. هغه ویلي دي چې د پاکستان اردو له خپلې خاورې څخه د دفاع بېلابېل انتخابونه لري چې د افغانستان لپاره به یې زغمل ګران وي. د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه باندې جګړه وکړه چې له هغې راوروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. له دې وړاندې هم دواړو هیوادونو څو ځلې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جګړې کړې چې دواړو لورو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان د دغو ستونزو د حل لپاره د امریکا په منځګړیتوب ټینګار کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو څخه دی په یو تند بیان کې ویلي، ایرانی رایه ورکوونکي هغه کس ته رایه نه ورکوي چې خلک یې زنداني کړي او اعدامونه کوي. ویل کېږي د روحانی د اشاره د دوو سغدریزو سیالانو ابراهیم رئیسی او باقر قالیباب ته وه. په دغه اړه باندې تفصیل له اجمل ان پراپور کې.
دا ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې په یو توند بیان کې ټینګار کړی چې ایرانی رای ورکوونکي به داسې کسانو ته رای ورنکړي چې خلک زنداني کړي او یا اعدام کړي. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید دی، د مې د 19 نیټې د انتخاباتو یو اونۍ مخکې د خپل هیواد لسري سیاسي کرښې په خاړه ولې او پر خپلو محافظه کارو سیالانو یې توند لفظي حمله کړې. خغلی روحانی د ایران په لویدیز خار همدان کې د انتخاباتي مبارزې وی غونډې ته په وینا کې ویل، ایرانی رای ورکوونکي هغه کس نه غواړي چې د اسلامي انقلاب راوروسته په تیرو څلورو لسیزو کې یوازې دا زده کړي چې څنګه خلک زنداني او یا اعدام کړي. حسن روحانی وایي د ایران ستر ملت یو وار بیا راغی او اعلان یې وکړ چې لاره یې د ازادۍ لاره ده. یو ځل بیا به زموږ خلک اعلان وکړي چې هغوی ورته د منلو وړ نه دي چې د تیرو 38 کلونو په اوږدو کې یوازې له زندان او اعدام سره بلد وو. داسې ښکاري چې روحانی په دې څرګندونو د ولسمشرۍ محافظه کاره کاندید ابراهیم رئیسی ته اشاره کړې چې ویل کېږي په اتیایمه لسیزه کې په زرګونو سیاسي مخالفان او د اپوزیسون فعالان په بېلابېلو مجازاتو محکوم کړي وو. ښاغلی رئیسی اوږده کلونه د ایران په پیاوړې قضا کې تیر کړي چې د منتقدینو د خاموشه کولو لپاره یې د ایران د حکومت په فشارونو کې مهم رول لوباوه. د ایران د سیاسي چارو یو څارونکي تقی رحماني د روحانی دا څرګندونې له دې کبله یو احتمالي خطر بللی چې کولی شي په ایران کې د سپاهي پاسداران انقلاب، قضا او اردو په شمول یو شمېر سختدریزو لورو ګټې زیانمنې کړي. پوښتنه دا ده چې آیا د روحانی د دا ډول توندو څرګندونو وروسته به په انتخاباتو کې د نوموړي څخه د خلکو ملاتړ زیات شي کنه؟ د فردا راډیو خبریال آرش حسن نیا وایي په ایران کې روښانفکر ځوانانو د روحانی څرګندونې خوښې کړې.
نظرسنجی ها نشون میده که محبوبیت آقای روحانی.
حسن نیا وایي نظر پوښتنې ښیي چې د انتخاباتي مبارزو د پایل راهیسې د حسن روحانی محبوبیت په خلکو کې نه دی زیات شوی او برخلاف یو څه کم شوی هم دی. په مقابل کې د ده د مهم رقیب ښاغلي رئیسی محبوبیت زیات شوی، خو په روڼ اند ځوانانو کې په ځانګړې توګه هغوی چې آنلاین ټولنیزې شبکې کاروي د ښاغلي روحانی د وروستیو توندو څرګندونو هرکلی شوی.
حرفهای آقای روحانی با استقبال اونها مواجه شد.
آتش پیته کلن روحانی د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له شپږو کاندیدانو څخه دی. د انتخابات د مې د میاشتې په 19 نیټه کېږي. د روحانی په وړاندې د انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی او باقر قالیباب دوه سختدریز ایرانی ملایان هم کاندیدان دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو درنګ شپې لپاره پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکي د ګلیز نه دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو.
دا پاکستان فوج مطبوعاتی څانګه آئی ایس پی آر پرون د ډان لیکس پلټنو کمیټې د سفارتونو په رڼا کې د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی نوټیفیکیشن د ردولو ټویټ یا بیان واپس اخیستی دی. دا خبره د فوج وین میجر جنرال آصف غفور پرون په پینډی کې خبری غونډې پر مهال کړې ده. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه نن د صوبایي حکومت پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي قانون پر ضد احتجاجي تحریک شروع کوي. صوبایي کابینه تیره اونۍ د شخصي سکولونو د نظم لپاره د ځانګړې ادارې د جوړولو په اړه یو قانوني مسوده صوبایي اسمبلی ته د منظوري لپاره وړاندې کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په چین کې نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره سبا بیجنګ ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو وایا نن مشال لري ته وویل چې نواز شریف ته د چین ولسمشر بلنه ورکړې ده. وزیر اعظم په بیجنګ کې یو سیمه یو سړک سرمشریزه کې هم ګډون کوي. افغان ځواکونو دولت مخالف او وسلوال د قندوز د خار لسنډو په شا کړی دي. د قندوز د سپین زر زون عمومي قماندان شیر عزیز کاماوال بیګا مشال لري ته وویل خان آباد کې د مخالفو مهم قماندانان وژل شوي دي. د روسیې د بارنو چارو وزیر دا تورونه رد کړ چې ماسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. سرګی لاواروف پرون په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل او بیا یوې خبري غونډې ته وویل هغه څوک چې د افغانستان له اوسنۍ حالاتو سم خبر دي نو باید پوه شي چې له طالبانو سره د وسلو او مهماتو د مرستې تور بے بنسټه دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روسیې بارنو چارو وزیر سرګی لاواروف سره خبري ډېرې ښې وي او دواړه هیوادونه په شام کې د شپږ کلنې جګړې ختمولو لپاره په شریکه کار کوي. پرون ټرمپ او لاواروف په سپینه ماڼۍ کې لیدلي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي خبرداري ورکړي هیڅوک به پرې نه ږدي چې د مئی د 19مې نیټې د ولسمشر انتخابات ګډوډ کړي. او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دریم ټیسټ په لومړۍ ورځ پاکستان په لومړۍ اننګز کې د دوه لوبغاړو په زیان 1.9 رنزونه جوړ کړي دي.
خبرونه مو ورته اوریدونکو دا خبرونه تاسو زمنګ نیخ په نیغه د پراګ د سټوډیوز نه اوري. اوس راځو قامی مطبوعاتو ته. رفت انجم په اسلام آباد کې ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه موږ ته مهم ټکی وړاندې کوي.
آج ولس پانا پخپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز عام اړیکو څانګې آئی ایس پی آر د ډان لیکس په اړه د ټویټ د لارې خپل بیان واپس اخیستی او ویلي دي چې په 9 اپریل کړی شوی ټویټ د یو حکومتي ادارې یا چا لپاره نه و. ادارې وایي چې د آئی ایس پی آر وینا وه چې د انکوائری کمیټې په سپارښتنو عمل درآمد وشو. داسې منظوري چې وزیر اعظم ورکړه د پاکستان پوز دا ان لوړتیا او په جمهوریت یقین لري. ادارې په وینا داخله چار وزارت ویلي چې د متعلقه ادارو لخوا د وزیر اعظم په حکم لمن درآمد نه بس د ډان لیکس معامله حل شوه او نیوز لیکس سره متعلق په 9 اپریل د انکوائری کمیټه متفقه سپارښتنه منظور ورکړې شوه او په دې اړه نور تفصیل به د داخلي وفاقي وزیر په خپل خبري غونډه کې ورکوي. واضح دی چې د پاکستان انګریزي ورسپانې ډان خبریال سیرل المیډا د 2018 کال اکتوبر میاشت کې یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې پکې د سرچینو له کوله ویل شوی و چې د نواز شریف په مشرۍ کې د امنیت په اړه غونډه کې حکومت پوسټ ویلی وو چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب په لور روان دی او باید دوی د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. خو د پاکستان وزیر اعظم او پوز دواړو دا رپورټ رد کړو او وروسته یې په دې اړه یو پلټنیز کمیشن جوړ کړو. ادارې وایي چې د ډان لیکس په انکوائری رپورټ کاروایی او بیا په هغې د پوز لخوا ټویټ کولو معامله چې په کوم ډول حل شوه دا د اطمینان وړ خبره ده. ملک ته رامخته شوي چیلنجونه او د ولس مسلې هم د دې خبرې تقاضا لري چې اوس سیاسي قیادت دې ټولې معاملې په سیاسي انداز حل کړي. اداریه خیر کې وای چې په جمهوریت معاشرو کې د رائے سره اختلاف کول د جمهوریت خلا ده. خو په دې کې د ولس خیر خګړې کارونه کول دا تقاضا لري چې سیاسي قیادت دې دغه مسلو ته هم په فوري توګه توجه ورکړي. جنګرس پاڼ په خپل اداریه کې لیکي چې د بجلی په حواله سره د سبو اندېښنې د روانې میاشت تر سره کېدو مخکې لرې کولو او نېشنل الیکټریسټی ریګولیټری اکټ 1979 کې په ترمیم د وفاق او د څلور واړو سبو اتفاق کول یو ډېر مثبت او مهم ګام دی. اداری وای چې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر په مشوره کې 13 ورځ غونډه د مشترکه مفادات کونسل فیصلې ته عملی شکل ورکولو لپاره رابلل شوې و. په کوم کې چې د سند او خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پنجاب او بلوچستان چې سیکرټریانو ګډون وکړو. یو بل ورځ پانه ایکسپریس په دې اړه لیکي چې غونډې نه پس د سند وزیر اعلی مطبوعات سره په خبرو کې وویل چې په سند کې کپټو پاور پلانټس نه 100 میگا واټه بجلی پیدا کیږي د سل وجه چې په لوډ شیډنګ کې کمی راتلی شي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو ته راځو. اوریدونکو ډا چویلې لیکلې دي د امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامیه به په راتلونکو څو اونیو کې د افغانستان په اړه نوې پالیسي اعلان کړي چې پکې زیاتره خبرې د پخواني ولسمشر اوباما د پالیسۍ په څیر دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼې لیکلې دي اسلام آباد او کابل دې پر یو بل له تورنو لګولو پر ځای د ډیورنډ کرښې په سر راپورته شوې لانجه هواره کړي چې دا شان د اسلامي سختدریزو ضد مبارزه ګټوره ثابته شي. د دواړو لیکونو مهمې برخې انیسه اجمل وړاندې کړي.
ډویچه ویلې د کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي چې د په اند امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامیه به په راتلونکو سوونیو کې د افغانستان په اړه نوې پالیسي اعلان کړي. نوموړي ویلي دا مهال په سپینې ماڼۍ کې یوې جامع پالیسۍ ته کتنه روانه ده. ډویچه ویلې لیکي دا چې په دومره لږ وخت کې روسیې په افغانستان کې ولې دلچسپي اغستل پیل کړي دي. مایکل کوګلمن یې په ځواب کې وایي د ولسمشر ټرمپ اسانه حل لاره به په افغانستان کې کار ونه کړي. د نوموړي په اند ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه پالیسي په ډیرو خبرو کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما له هغې سره یو شان والی لري چې پکې د افغان حکومت سره د مضبوط ملاتړ او د امریکایي ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورو ملاتړ او تربیت ورکولو خبرې شاملې دي. ډویچه ویلی لیکي د پخواني ولسمشر اوباما انتظامیه په څیر د ولسمشر ټرمپ انتظامیه به هم د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرو د ملاتړ څرګندونه وکړي. بلخوا ټایمز روزپاڼه لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرخه د برتانیې د حکمرانۍ پر مهال په لانجمنو خبرو کې یوه وه او د وروستیو کې د خونړیو نښتو وروستو د ګوګل نقشه د دې مسئلې د حل لپاره کارول کیږي. ټایمز لیکي د ډیورنډ کرخې په اړه نوې سروې روانه ده. د شاوخوا 1500 میله پولې دواړو غاړو ته د سروې ډلې به د خلانه اغستل شوي عکسونه پخوانۍ نقشې او د انټرنیټي نقشو سرویس کاروي چې دا شان شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د برتانوي ډیپلوماټانو لخوا د جوړې شوې کرخې په اړه سم معلومات راغونډ کړي. ټایمز لیکي کچرته دا مهال پاکستان او افغانستان د خپلو پخوانیو مشرانو او د انګریز حکومت د مودې نه شروع شوې شخړه په پر امن توګه هواره کړي، نو دا د اسلامي سختدریزو ضد مبارزه کې ګټوره ثابتېدای شي. اسلام آباد او کابل پر یو بل لتراګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه لګوي. ټایمز لیکي د پاکستان او افغانستان په پوله موجود غرونه د طالبانو، القاعده، داعش او ځینو نورو وسلوالو ډلو پټن ځای دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر د روسیې له بارنو چارو وزیر سره په واشنگتن کې خبرې کړې دي. وروسته تر دې چې د جنوري په 6 ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د لومړی ځل دی چې لوی جګپوړي روسی چارواکي سره ملاقات کړی دی. ډونلډ ټرمپ د خبرې ګټورې بللې دي او لاروپ ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د امریکا له ولسمشر سره خبرې کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره یې شي خبرې لرلې او دواړه لوري واشنگتن او ماسکو هڅه کوي چې د سوریې شپږ کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسي. موږ له ښاغلي لاوروف سره ډېرې ښې خبرې لرلې، لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه ګټورې خبرې وې. موږ غواړو چې په سوریه کې دغه بدې وژنې ډېرې ژر ودرېږي او ټول باید په دې برخه کې کار وکړي. د جنوري له میاشتې را په دې خوا چې ټرمپ په رسمي ډول ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له دومره جګپوړي چارواکي سره غونډه کوي. که څه هم پر دې خبرو د امریکا د ولسمشر د یوې ورځې مخکې پرېکړې سیوری غوړولی و. ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کامی برطرفه کړ او پرون چې له ټرمپ خبریال پوښتنه وکړه چې ولې هغه ګوشه کړ، د په ځواب کې وویل ځکه چې هغه شکار نه کاوه. ډېر شکار وایم، هغه شکار نه کاوه. جیمز کامی د هغو جنایي تحقیقاتو څارنه کوله چې تور پورې شوی دی چې د ټرمپ ملاتړي له روسي چارواکو سره اړیکې لري. ډونلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبریالانو ته له سرګیل اوروف سره د خبرو په اړه دا خبره هم وکړه. زه فکر کوم چې د سوریې په برخه کې موږ ډېر ښه روان یو. ځینې پیښې رامنځته کېږي خو خبرې مو ډېرې مثبتې وي. د امریکا د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته سپینې ماڼۍ یو بیان خپور کړ چې پکې راغلی دی چې ټرمپ له لاوروف څخه غوښتي دي چې د سوریې ولسمشر او ایران چې دواړه د روسیې نږدې ملاتړي دي مهار کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وشوې او ټرمپ په دې برخه کې لاوروف ته وویل چې روسیه د دې مسؤلیت لري چې په بشپړه توګه د منسک د سولې تړون تطبیق کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او د امریکا د ولسمشر تر خبرو وروسته په واشنگتن کې د روسیې په سفارت کې لاوروف خبریالانو ته وویل چې ټرمپ له ماسکو سره داسې اړیکې غواړي چې عملا پکې متبادله ګټه ولري.
موږ نشو کولی چې ټول موضوعات په یوې لیدنې کې حل کړو. دا ښکاره ده او په واقعیت کې پر دغه لاره د تګ لپاره ښه نیت شته.
لاوروف زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په جولای کې د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادو په سرمشیزه کې غونډه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال د خبر مرکزی څنګه په یو راپور کې لیکلي دي امریکا په شام کې د اسلامي دولت وسلواري ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره د حکومت مخالف کورد ډلې ته د وسلو ورکولو فیصله کړې ده چې دغه به ډېر زر عملي شي. د دغه راپور مهم ټکی د فرخنده اسد نور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي امریکا د شام حکومت مخالف کورد ډلې ته په وسلو ورکولو سلا شوې ده. ښکاري داسې چې دا ګام به د ترکیې لپاره د ناخوښۍ سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې څو ورځې پس د ترکیې او امریکا مشران په واشنگټن کې سره وویني. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ډانا وایټ د نهې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه ورځ مخکې د دفاع وزارت اختیار ورکړ چې د شام د ډیموکراټو ځواکونو کورد غړي د ضرورت مطابق په وسلو سنبال کړي چې دا شان د شام په راکه کې د داعش پر ضد سرګند بریا یقیني کړي. دا بیان لږ وروسته له هغې مخې ته راغلی چې خبري اجانسونو د یو ناڅرګند لوړپوړي امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې سپینې ماڼۍ د خلکو د خوندیتوب اسانګو په نامه د کوردي ډلې په وسلو د سنبالولو پریکړه کړې ده چې دا رنګ داعش وسوالو ته په راکه کې ماتې ورکړي. راکه د شام په شمال کې د داعش لخوا اعلان کړل شوې سرخار دی چې اپوزیشن ځواکونو په ګیره کې اخیسته دي. دغه ځواکونه د داعش وسلوالو او حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. یو ناسرګند امریکایي چارواکي د مای په نهمه اه پی ته ویلي دي په شام کې کوردي ډلې جنگیالو ته د وسلو ورکولو فیصله په سمدستي توګه عملي شوې ده خو لا یې هم د نیټې په اړه پوره معلومات نشته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د مای په منځ کې واشنگټن ته ځي او هلته به د ولسمشر ټرمپ سره ویني. ډانا وایټ ته هم ویلي دوی په دې اړه د ترکی د اندېښنو نه هم خبر دی. هغې اول دوی د ترکی حکومت او ترک ولس ته دا باور ورکوي چې امریکا به د خپل دغه اتحادي هیواد د ګټو خلاف لانړ شي او په دې اړه یې د ترکی اندېښنې په پام کې نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
برتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیګلو پر معاملې غور کوي. اوس مهال د برتانیا 1500 عسكر په افغانستان کې شته. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د امریکا له متحده ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد په افغانستان کې د برتانیا د عسکرو شمیر زیاتو. په دغه اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې وو.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ او د برتانیا صدر اعظم تریزا می تیر ورځ په لندن کې خبري وکړې. تر دې خبرو وروسته د بریتانیا د دفاع وزارت ویاند وویل چې له اړتیا سره سم به هیواد د افغانستان په ماموریت کې ونډه واخلي. د بریتانیا اکثر محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او اوس شاوخوا 1500 بریتانیایي پوځیان په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي. بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ژمنه کوي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر بهرني پوځي قمندانان د نورو ځواکونو د لیږلو هیله لري. د ناتو سرمنشي د چهارشنبه په ورځ په لندن کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د 2000 نورو عسکرو د لیږلو اعلان به په راتلونکو اونیو کې وشي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دغه اضافي سرتیري به په پوځي عملیاتو کې برخه وانخلي او دوی به افغان ځواکونه وروزي او سلام مشوره به ورکړي. موږ اوس پر دې وړاندیز غور کوو او په راتلونکو څو اونیو کې به د دغو ځواکونو د شمیر او تشکیلاتو په اړه چې افغانستان ته یې لیږو پریکړې وکړو. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه شته چې 8,300 امریکایي عسکر دي. د امریکایي ځواکونو په ډله کې 6,900 د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشوره ورکولو بوختي او 1,500 نورې له تروریزم سره مبارزه مخته وړي چې تر ډیره د القاعده شبکې او داعش ډلې په ځپلو کې برخه اخلي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د ناټو نورو غړو هیوادو ته په افغانستان کې د هغوی د راتلونکي ماموریت لپاره یو لیک استولی دی. ناټو او بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو بریتانیایي پوځیانو د لیږلو پر لارو چارو بحث کړی دی چې د ډنمارک دفاع وزیر ویلي دي چې دې ته چمتو دی چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ډنمارک دفاع وزیر په وروستیو کې وویل که چېرته اړتیا وي هیواد دې ته حاضر دی چې افغانستان ته نور سرتیري ولي شي، خو د ډنمارک دفاع وزیر دا خبره هم وکړه چې تر دې دمه یې دولت له روسي پرېکړې ته نه دی رسېدلی. اوس مهال ډنمارک په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1,500 پوځیان لري. په ډیرو راپورونو کې ویل شوي دي چې مخکې تر دې چې دوې اونۍ وروسته د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو سرمشیزه پیل شي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړي چې په هغې کې شایي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې مشالونه. د نن په مشالونه خپرونه کې در سره د پښتنو د قامی تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړې مبارزې سیده بشرا بیګم د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. راځئ چې د خپرونه په شریکو وو. ستړمشي اوریدونکو، د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خپرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. د نن په خپرونه کې در سره د پښتنو د قامی تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړې مبارزې سیده بشرا بیګم د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو. په دغه اړه مو د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سوهیل خان سره خبرې کړې دي. سیده بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، په کال 1922 کې د خیبر پختونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې وه. زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې. لا ډېره کم عمر وه چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک نه یې اثر اخیستی و او بیا یې ټول عمر د پښتنو قامی بیداری او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سوهیل خان نه اورو.
دا په کال 1922 کې په کارګر کاکا ته کې پیدا شوې ده او د دې پلار نوم چې هغه په خپل ډېر لوی سپېڅلي شاعر حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل دا د هغه په کور کې پیدا شوی وه. نو دا شروع کې د دې لیکونه چې نو هغه د سین بیبی په نوم د دې رومبیل چې دی نو هغه چې کوم راغلی دی نو آزاد پښتون راغلی دی په کال 1950 کې. بیا د هغې نه پس مسلسل د پښتون د باچا خان چې کومه رساله وه نو هغې کې به دا دې په نوم راتل سین بیبی. چې کله دا باچا خان په دې پښتون اخبار کې د تبلیغ په تور باندې یو مضمون لیکي او په هغه مضمون کې داسې چې زمونږ خویندې چې مضمون را لېږي نو هغوی پکې خپل نوم نه لیکي، کله په کیو لیکي چې یو خور، کله په کیو لیکي چې د چارخلي یو خور، کله په کیو لیکي چې د کاکا صاحب یو خور، کله پکې. نو دغه رنګې دغه دوران کې به دین چې کوم مضمون را لېږي نو هغې کې به یې لیکل سین بی بی. نو هغه باچا خان یو مضمون لیکلی دی او په هغې کې دا تبلیغ کړی دی چې تاسو د اسلام یا د حضور صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نمونه واقف یې، نو چې په هغې کې څه شرم نشته نو تاسو په خپل نوم کې شرم مه ګڼئ او تاسو د خپل مضامین په خپل نوم لګئ. نو بیا د څلوېښتم او د شپږ څلوېښتم په منځ کې چې کوم پښتون رساله کې دا چاپ شوي دي، مضامین چاپ شوي دي یا شعري دغه نظمونه یا غزلونه چاپ شوي دي، نو هغه بیا په سید بشرا بیګم چاپ شوي دي. نو د ادبي دنیا دا خیال و چې دا سین بیبی دا یو بېله زنانه ده، یو بېله لیکواله ده او دا سید بشرا بیگم چرندا یو ګل زنانه نو دا بیا پښ پنځوستم کې چې د دې کتاب چاپ شو نو هغه کې د تر یوسف کاکا خیل هغه پړوندی دا خبره ولیکره په هغه سریزه کې چې دا سیمبیوی چې ونو دا هم سید بشرا بیگم دا د کاکا صاحب د مار ویره ده.
د سید بشرا بیگم نیکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې به کله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله. هم دغه وختو چې هغه په خپل خوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانیو نه خبر شو او بیا یې د خپل لیک په وسیله د دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو.
وو کال په عمر کې لکه په دیرشم کې چې کله خدای خدمتګاری او سرخوش تحریک او بیا دی هغه په ډیر جوبن کې نو دا به خپل نیکه سره په درسو کې تلا او د وو کال په عمر کې دې کې هغه سیاسي شعور فکر او د ازادۍ او د وطن سره د مینې او د فرنګي خلاف کوم نفرت وو دی هغه د هغه ټول تربیت دې شوی په هغه وخت کې. نو همدا وجه چې هغه ابتدایي تعلیم په خپل کور کې خپل پلار نو بیا دی یو لطافل صاحب د دی یو استاد او ډاکټر بیر لوی پوهان سره کاکا خیل میا لطافل یغی نه بیا باخره تعلیم یې ذکر دی ځکه هغه وخت خو نه سکول او نه کالج او نه صدا سیزنو چې هغه نه دی د ذکر ویلو بیا دی هغه نه ارڅ یې ذکر دی دا ټول کتابونه ویلي او بیا د پنځه دیشم کې د دې لومبه لیک د آزاد پښتون کې د دې مضمون چاپ شوی دی او دا غره کې بیا د سلسله شروع دی او دا د تر دې 2000 د 14 اگست 2002 کې د بیبي نرمن وفات شوی دا کاکا صاحب کې.
ډاکټر سویل خان وایي چې سید بشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړي دي. په کال 1955 کې د زیری په نوم یو شعري مجموعه خپره شوې ده او درې شعري مجموعې اوس هم ناچاپه دي. هغه به د هغه وخت د قامی مجلو او ورځپاڼو لپاره لیکل کول چې پکې به د قامی شعور په اړه د موضوعاتو سره سره خزو ته په ورپې خستونزو د خپل فکر سرګندونه کوله.
د 200 کال په عمر کې د دې یو مضمون چاپ شوی دی د شریعت بل په 15 کې چې کله دا په آزاد پښتون کې چاپ شو د دې لیک چې دینو د پښتنو جنکو په بیوسه او د اغي په پرغه ستونزو چې کومه غي سره مخ دي په کې بیا یو بل مضمون چاپ شو په 200 کې نامراد جهانارا. دا نامراد جهانارا نوم دا یو افسانه دی لیکلې و ډېر خپل شاهکار افسانه دی لیکلې ده د پښتنو جنکو په بیوسه باندې چې دوی په چاپېر چل کې اوسیږي او دوی ته چې کوم دی نو د پرمختګ یا د شعور یا د فکر یا د تعلیم هغه د غور سره نشته هغه موقع سره نشته نو په هغې باندې بیا دې دا افسانه لیکلې ده. د دې چې کوم والد صاحب و که نه میا ازادګل کاکا خیل دا پخپل چې دی نو ډیر لوی صحافی او دی انزیشتم کې میا ازادګل چې دی نو دی افغان اخبار به جاری کول او دین او خار نه اور دی هغه کې دوا زیاتره داسې او یا فیصدی په اردو او خو ډیر فیصدی په هغه کې پښتو و. نو دی هغه تیارېدل هغه بر دی په کور کې ارس نو دی ته په کور کې هغه خپل ملو شو چې دی هغه د لاسا د لیک دی کریټو دی آرټ دې خبر نه هغه خبر وا خو بیا د چې په و دې سم کې د افغان اخبار بمبئی کې د دې یو لیک چاپ شوی دی. د دې افغان د دې اعزازي مدیر هم پاتې شوی دی. په هغه زمانه کې دا یو داسې اخبار او رساله کې د اولنی ځل باندې پکې د دې سید بشرا بیگم په نوم باندې لیکو کول بیا په خبر نه چې کوم شاباز اخبار وته دو هغې کې د دې ډېر مضمونونه چاپ شوي دي شعرونه د هغې کتابونو تبصرې هغه کې چاپ شوي دي. په یو څلوېښتم کې بانکي حرم یو باقاعده هفتوار هر و په هغې کې د خویندو پاڼې دا په دې موضوع باندې دې خپلې افسانې لیکلي دي.
د سید بشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملي شعور پیدا کولو او دغه لپاره د ښځو تعلیم ډېر مهم ګڼلو. هغه غوښتل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکړي او ټولنه د جهالت او غربت د تورو تیارو نه راوباسي. ډاکټر سویل خان د سین بیبي د لیکونو په اړه صدا سوای
دی چې کوم کمال دی کنه کمال هغه د دې چې په مرمنو کې د چې کوم میسج ورکړي دی نو هغه په خپل نظمونو کې او په غزلونو کې نو هغه د ملي وحدت دی انسانیت دی انسانی اخوت دی محبت دی خیګړی دی مذهب او خصوصا دی زنانو دی تعلیمی او اخلاقی اصلاح په حق لا دی دی خپل پیغام په مو سر انداز کې دا رسول دی زنانو تم مرمنو تم او عام وګړو نو دا دا د دې لوی کمال دی ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې ټولي صوبې تعلیمي ریشو چرندا ضرور کې شدي وه او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سید خان تا بیگم دا اولنې زنانه و چې دې دا جرأت پیدا کړی دی بیا د دې بے مهم نوم چې دی ناری سیدا بشرا بیگم دی چې دې هغه سوچ هغه فکر هغه بشر دوستی د مذهب بارے ډیر خپل لیکل لیکلي دي یدي کمالداري چې په نظم اور په نثر اور بیا په نظم کې بیا د دې غزل او نظم دواړو باندې ډیر خپل کار دی.
سیدا بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډیر سړی هم د زده کړو نه به برخي وو. هغه ټول عمر په کور تیر کړی وو خو د خپل قلم په وسیله قامی مبارزه پر مخ وړله. ډاکټر سویل خان د سیدا بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي.
ما وی چې زبر تاسو ته دی دیو ډیر زبردست نظم دی دا وی چې زمون په وینو دي تازه شي اوچ بوستان د وطن او یو ځل دی زار په معشوقې شي عاشقان د وطن او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو خوب د غفلت نه بیدار شي زنان د وطن او نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم که په پیدارو خپل وی شي فرزندان د وطن او خویندو د رب دپاره پاسې دا د وخت د همت وګورې څومره د قومونه محبان د وطن او زه د تعلیم دی ستا جولې عزتمند د خورې لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن دا داسې زبردست شاعری ده کنه که تاسو وګورئ چې د دې نظم بیا د دې یو غزل یو دوه شعرونه زه تاسو ته وایم چې ما د مینې په کتاب کې د لوستلې ستا د عشق حرفونه تورونه دي ګلګون دي او په مذهب د عاشقې دیدن حرام دی یا زما په لیکونو د بیلتون دي او له بدبخت خپل ښایست را پور اور شو د هوسې غوند مې شپې په میګتون دي.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.